رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د 1999 کال د سرطان د میاشتې 22مه ده چې د 2019 کال د جولای د میاشتې 14مه کېږي. لومړی په مکړی د خبرونو لندېسته.
امریکا، روسی، چین او پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په شوره کولو موافقه کړې. په پاکستان کې نن سلګونو زورو دکاندارانو خپل دکانونه او کاروبارونه تړلي دي، او روسیې نن ترکیې ته د هوایي دفاع نوي تجهیزات انتقال کړل.
د افغانستان حکومت د سولې په هکله د چین، امریکا او روسیې د درې اړخیزې غونډې هرکلی کړی.
افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې سوله ته لاره همواره کړي ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم دا دی چې په هیواد کې داسې سوله تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي.
د افغانستان ملکي هوایي چلن اساسي اصلاحاتو ته ضرورت لري.
ما امیدواریم که بر اساس با برنامه ریزی اساسی و اقدامات
برنامه جوړولو او اصلاحی اقدامات په ترسره کولو سره د ایکاو سازمان له تفتیش څخه په بریالي توګه ووزو، او په پای کې د اروپایي اتحادیې د تور لیست موضوع هم حل شي.
او ټاکل شوی سبا د امریکا فدرالي حکومت د بی اسنادو یا غیر قانوني مهاجرو د نیولو بهیر پیل کړي. د دې او نورو مطالبو څخه مخکې زیبا خادم او عاشق الله رحمزي تاسو ته د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو په افغانستان کې د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې په دایمي اوربند او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په شروع کولو موافقه کړې ده. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین ځانګړي استازي ډینګ جون او د پاکستان استازي ګډون کړی و. غونډه په چین کې شوې ده. زلمی خلیزاد نن په ټویټر کې لیکلی دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او د بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو سره سم د یو دایمي اوربند په کېدو موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ هم ویلي دی چې د هر هغه اقدام حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مرسته کوي.
ارګ ویلي دی د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د مصارفو بندوبست کړی دی. د جمهور رئیس د ویان برسیال سمیم عارف د امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د لګښت لپاره 90 میلیونه ډالره بودیجه منظوره کړې ده. ښاغلی عارف ویلي دي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو 109 میلیونه ډالره لګیږي چې 950 میلیونه نړیوال متحدین ورکوي او 90 میلیونه د افغانستان حکومت لګوي. سمیم عارف ویلي دي کتر دې اضافه بودیجه هم پکاروي حکومت کافي تیاری لري.
په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د قاتم لاتړ ماموریت د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. د قاتم لاتړ د ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عسکر نن د جولای په 14مه په افغانستان کې وژل شوی، خو په اعلامیه کې د دغه عسکر نوم، د وژل کېدو ځای او د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړ شوي. مګر د طالبانو په اعلامیه کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې د دوه امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبره شوې ده. په افغانستان کې د مهال د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې 9000 امریکایي عسکر دي چې عمده وظیفه یې د افغانستان د قواو روزل او هغوی ته سلام مشورې ورکول دي.
د بادغیس په ولایت کې د وسلوالو ډله ییز برید پای ته رسیدلی دی. ولایتي چارواکو ویلي دي چې په برید کې یو ځانمرګ برید کوونکی وژل شوی او دوی ژوندي نیول شوي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې یو شمیر وسلوالو د قلایناو د پستې په چوکې د ولایت د مقام سره نږدې د افغانستان په امنیتي قواو برید کړی وو. د بادغیس والي ویلي دي چې د برید کوونکو هدف د والي دفتر وو، خو هغه وویل چې د افغانستان امنیتي قواوی د دغه برید نه مخکې خبر وو.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریاده هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې نن سلګونو زرو دوکاندارانو خپل دوکانونه او کاروبارونه د اعتراض په توګه تړلي ول. دغه دوکانداران وایي د مالیې په نویو قوانینو اعتراض لري او په همدې خاطر خپل دوکانونو ته قلفونه اچولي. د حکومت سیاسي مخالفین وایي د کاروبار په خاوندانو د مالیه پاکستان ته د پیسو د نړیوال وجهي صندوق لخوا د 6 میلیارد ډالرو پور ورکولو برخه ده. د پاکستان په اکثریت لوی ښارونو کې نن غټې مغازې بندې وي.
روسیې نن ترکیې ته د هوایی دفاع نوي تجهیزات انتقال کړل. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د هوایی دفاع پرمختللي وسایل نن دغه هیواد ته ورسېدل. دا وسایل د ترکیه او روسیې د هغه نظامی موافقو یو برخه ده چې امریکا خبرداری ورکړی و چې ښایي په ترکیه به بندیزونه ولګوي. د ترکیه د دفاع وزارت وایي چې نن د روسیې د هوایی قواوو 4مه الوتکه په پایتخت انقره کې په هوایی ډګر کې ښکته شوه چې نظامی وسایل پکې وارو. واشنگتن د 3 میاشتو را په دې خوا کوشش کاوه چې ترکیه د روسیې نه د S-400 په نامه د هوایی دفاع پرمختللی سیستم وانخلي، خو ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په دې ټینګار کوي چې د روسیې سره دغه تړون یې د ناټو د سیستم سره په تطابق کې دی.
د سومالیا په جنوب کې په یو هوټل ډلهیز برید چې په کې د بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي پای ته رسېدلی. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
مقامات ویلی چې لومړی د هوټل په دروازه کې ځانمرګ برید وشو او بیا لږ تر لږه 4 بریدګر چې د الشباب تر هغې ډلې پورې مربوط وو هوټل ته ننوتل. دغه برید د سومالیا په جنوب کې د کسمایو په سرحدي ښار کې د جمعې په شپه پیل شو او څه د پاسه 4 ساعته دوام درلود. سومالیایي مقاماتو ویلي چې د وژل شویو په منځ کې 2 امریکایان او 1 بریتانوی شامل دی. همداشان یو سومالیو لاسلا کاناډایي خبریال هم د مړو په ډله کې دی. دغه هوټل چې برید پرې شوی پکې معمولا د سومالیا دولتي مقاماتو او سیاستوالو لیدنه کتنه کوله. د الشباب ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
په سوریه کې مبارزین وایي چې د حکومت او روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 لس کسه وژل شوي. د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره وایي بریدونه د خان شیخوان په خارګوټي کې په یو باغ کې شوي دي. دا اداره وایي په برید کې 4 ماشومان او د همدې ماشومانو میندې او پلرونه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي ګمان کېږي چې دا بریدونه به د روسیې الوتکو کړي وي.
د هند په ختیځ کې سیلابونو 2 لسو نه زیات کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلي او ځمکه هم ښویدلې. په دې پیښه کې د 1 میلیون نه زیات خلک زیانمن شوي دي. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
چارواکي وایي 2 ماشومان هغه وخت مړه او ګڼ شمېر ژوبل شو چې اروناچل پردیش په حالت کې د خونځي دیوال پرې ولید. چارواکي وایي د پیښې په وخت دا ماشومان وده وو. شپږ نور کسان د آسام په ایالت کې سیلابونو وژلي دي. د اروناچل پردیش ایالت د کورنۍ او چارو وزارت ویلي دي چې سیمې ته ملیشا عسکر رسېدلي چې د پولیسو او سیمه ییزو چارواکو سره د ژغورنې په عملیاتو کې مرسته وکړي. زامن ممند، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس د 4 ورځو پس د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره د خپل ملاقات په اړه نور معلومات ورکړي دي. ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ کې وویل چې کیم یې لیدو خوشاله و. د امریکا جمهور رئیس د کیم سره د جون په 1 د جنوبي کوریا او شمالي کوریا په غیر پوځي سیمه کې وکتل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیون اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. تاسو په خبرونه کې مخکې هم اوریدل چې د افغانستان حکومت په بیجینګ کې لچینایانو، روسانو او پاکستانیانو سره د سولې لپاره د امریکا د ستر مرکچي زلمی خلیلزاد له مشورو هرکلی کوي. چارواکي وایي چې ورته غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
افغان دولت د افغانستان د سولې په تړاو د چین، امریکا او روسیې د درې اړخیزې ناستې هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې په تړاو د چین، امریکا او روسیې استازي په بیجینګ کې وړمه ورځ ناسته کړې ده. په دې ناسته کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون کړی و، په ټویټر یې لیکلي چې پاکستان هم د څه وخت لپاره پکې ګډون کړی و. په بل ټویټ کې ویلي دوی موافقه وکړه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات سمدستي پیل شي. دریم ټویټ کې ویلي چې دوی موافقه کړې تر څو تاوتریخوالی راکم شي، جامع او دائمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم شروع شي او نور نه هم په پروسه کې د ګډون هیله کړې ده. دواړو ولسمشرۍ مانی او وجای ریاست لدی ناستې هرکلی کړی دی او مهمه ناستې بللې ده.
افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې سوله تلاره همواره کړي ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم دا دی چې په هیواد کې داسې سوله تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. موږ د خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو تر څو چې په هیواد کې سوله تامین شي او جګړه ختمه شي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او د نړیوالو هیوادونو هڅې، همغږي او اجماع د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده. موږ له دغه ناستو څخه حمایت کوو، هرکلی کوو. او
ځینې څېړونکي بیا وایي چې روسیا او چین د سیمې هغه دوه لوی هیوادونه دي چې د افغانستان په سوله کې خپله ونډه ادا کولی شي.
د خلیزاد په ټویټونو کې دوه مسلې ډېرې مهمې وي. یو د ده په خبرو کې جدیت معلومېده او بل پکې خوشبیني معلومېده. د ناټو د غړو هیوادونو وروسته چین او روسیا د افغانستان په قضیه کې ډیر دخیل هیوادونه دي، که څه هم د ناټو د غړو هیوادونو مسؤلیت او اهمیت په خواو خو د سولې وروسته اهمیت به د چین او د روسیې دی. چین کولی شي چې په اقتصادي لحاظ باندې او روسیه کولی شي چې په امنیتي لحاظ باندې د امریکا شریک باندې شي.
دا چې د چین او د روسیې یا د سیمې د نورو هیوادونو سره هم خبرې کیږي، یو ډول هغه ویره چې طالب افغانستان ته راشي، د افغان دولت سره سوله وکړي، نو دغه هیوادونه ځان چیرې ویني؟
دا په بیجینګ کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ دریمه درې اړخیزه غونډه وه. تر دې وړاندې دوه نورې په واشنگټن او مسکو کې شوې وې. دریمه غونډه یې په دې دلیل ځنډېدلې وه چې درې واړو هیوادونو غوښتل پاکستان او ایران هم پکې ورګډ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې د معلومولو لپاره د یوې نوې خبره سوي سروې نتیجې ښیي چې له 80% زیات خلک غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې باره کې له کابله اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د نوی سروې چې د سیړنې او ټولنیزې ارزونې په نوم د مدني ټولنې د یوې ادارې او د یک تلویزیون لخوا په ګډه ترسره شوې، پیل یې نن په کابل کې خبري اعلان سره شریکې شوې. دا سروې د نورستان، اورزګان او زابل ولایتونو پرته په 10 ولایتونو کې د 2400 څخه له زیاتو کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. 1.1% خلکو مرکه کوونکو ته ویلي چې دوی د روان 1400 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې برخه اخلي. 1.6% ویلي چې په ټاکنو کې به ګډون ونکړي. همداشان 15.3% خلکو مرکه کوونکو ته ویلي چې تر اوسه یې په ټاکنو کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سیړنې او ټولنیزې ارزونې د ادارې رئیس نسیم سادات ویل چې هغوی چې په ټاکنو کې د ګډون سره مخالفت ښودلی، ویلي چې د ټاکنو په شفافیت باندې باور نه لري.
زیات شمیر د هغو کسانو چې ویلي په ټاکنو کې ګډون نه کوي ویلي دي چې موږ باور نه لرو او دا بهیر شفاف نه دی. 14.8% د نه ګډون دلیل امنیتي ستونزې ګڼلې. 15.9% ویل چې د رای ورکولو اسناد نه لري. 3% نور دلایل وړاندې کول. مثلا د کوم خزو سره چې موږ خبرې کړې هغوی ویل چې په ټاکنو کې د برخې اخیستلو اجازه نه لري.
په دې سروې کې پښتونکو څخه د هغوی د خوښې نوماندانو ته د رای د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه پښتنی نه دي شوي، خو 3.3% ویلي تر اوسه یې په دې اړه چې چا ته رای ورکړي پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون سرپرست ویند میرزا محمد حق پرست د ټاکنو شفافیت په اړه د خلکو اندېښنو په باب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ټاکنو کمیسیون د ټاکنو شفافیت لپاره یو لړ اقدامات کړي او هیله یې دا ده چې د تیرو ټاکنو تجربې بیا تکرار نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دوړ نو اندېښنې لري، یو د ناامنۍ اندېښنه ده او دوهم هم د ګورمنتۍ یا د عدم اعتماد د فضا اندېښنه ده. په دواړو برخو کې په جدیت او کاسیت د یاد کمیسیون لخوا کار مخته ځي تر څو د اندېښنې راپسي او هم د امنیتي ارګانونو سره په جدیت او کاسیت خبرې روانې دي تر څو ټول هغه مراکز چې موږ ټارګټ کړی دی او واړو چې پښپرم د میزان ټاکنې تر سره کو هغه تامین د امنیت او د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کمیسیون په واقعیت خلکو ته اطمینان ورکوي چې پښپرم د میزان باندې به تاسو رایه بې ځایه نه ځي.
په افغانستان کې د جمهوریت ستر روان ټاکنو ته د روان لمریز کال د تل شپږم ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغه ټاکنو ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په روسي کلونو کې په افغانستان کې هم د ټاکنو وړاندې د نوماندانو او په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه د یو شمېر سیمه ییزو ادارو لخوا سروې ترسره کیږي. خو دا چې دا سروې څومره په تحقیقي اصولو ولاړې دي او که نه په اړه یې ډېر معلومات نشته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، امریکایي متخصصین سوله د ټول افغانانو حق بولي او تمه لري چې په مذاکراتو کې د میرمنو په شمول ټول خواوې پکې راغند رول ولري. د واشنگتن ډي سي د جورج ټاون په پوهنتون کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابلل شوې وه. سحر عظیمی په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی چې پښتو متن عاشق الله رحیمزوی تستلولی.
په دې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو، په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیری او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. دوی خپل حق نظرونه او اندېښنې چې د طالبانو سره په بین الافغاني غونډه کې مطرح شوې وې بیان کړلې.
فکر کوم چې د مخکې تللو لپاره مهمه دا ده چې داسې لاره غوره سي چې ټولو ته پکې برخه ورکړه سي. افغان ولس دا حق لري چې پایداره، همشموله او داسې سوله ولري چې د ټولو حقوق پکې خوندي وي. د سولې په حق له هیله مندي سته، خو ځینې اندېښنې هم سته.
د اسلامي اساسي قانون د نافذېدو په اساس طالبانو د افغان مقاماتو سره ځینې اختلافونه درلودل. خو د اساسي قانون د څار د مستقل کمیسیون کمشنر غزال حارث چې په غونډه کې د کابل نه د سکایپ د لارې خبرې کولې، وی ویل چې په اساسي قانون کې افغانستان اسلامي هیواد تعریف شوی او اسلام د هیواد رسمي دین دی. نو په همدې خاطر اسلامي ارزښتونه او د افغانستان اساسي قانون نه جدا کېدونکي دي. د اساسي قانون په درېمه ماده کې ټول هغه قوانین رد شوي دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي او د سترې محکمې غړي هم مکلف دي چې په قضایاو کې د شریع احکامو سره سم عمل وکړي.
The elections both in the United States and in Afghanistan.
په افغانستان او امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سوله یو مهمه موضوع ده. په ځانګړي توګه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي وخی چې دا یو لاسته راوړنه ده.
د بحث یو بل مهمه موضوع دا و چې د جمهوریت رئیس د انتخاباتو نه وروسته چې کوم حکومت په افغانستان کې جوړیږي، څومره بعد د طالبانو سره نرمي خي. د دې غونډې د ګډونوالو بل اندېښنه دا و چې طالبان باید د سولې نه وروسته هم د ښځو د خوندیتوب او حفاظت ضمانت ورکړي.
حضور زنا یک امر کاملا حتمی است. ما خوشحال هستم این از اینکه اونا در گفتگوهای بین الافغانی آخر اشتراک داشتن. بله، یک قدم مثبت است ولی تکمیل نیست.
د بشری حقوقو د فعالینو لوی اندېښنه د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات او د امریکایي عسکرو د وټلو موضوع و. امریکایي چارواکو هیله خوده ده چې د طالبانو سره بعد د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه لاسلیک شي. خو معلومه نه ده چې دغه مذاکرات به په افغانستان کې تر کومه حده د دوامدار سولې سبب شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، هغه نجلۍ چې د کانکور په ازموینه کې د ناکامۍ له امله د ځان د وژلو هڅه کړې وه، له حکومت څخه عدالت غواړي. پام وکړئ د ازادي رادیو د رپورټ تفصیل ته.
د کونړ په ماڼوګي کې د غوزانو یا چارمغزو پوره 10,000 نیالګي دوه کاله مخکې کېنول شوي وو. پروژه دغه ولسوالۍ کې د ځوانانو یوې ټولنې ته ورکړل شوې وه، خو اوس یې له نمایي ډېره برخه بوټي وچوي او ځمکه له نورو فصلونو ایستلې ده. ځایي خلک وایي بوټي له څېلمه وچ دي.
نه په غټیم باندې اوبه ورکړلی شوې، نه په ټیم باندې د بوټو حفاظت وکړلی شو، نه په ټیم باندې چې کوم بوټي دی نال کلي په مزدورانو باندې نه هغه د قوتو روپۍ تر ننه پورې ورکړلی شوې دي. دا بوټي دي په
ختم شیدو حالت کې دې مکمل درې مزدورانی لرل هغه مزدورانی ختم شوی دی او هر څه ختم شوی بوټی نه تاسو ویني چې ویني په دې معنی لکه او ډالر مصرف شوی دی باید دولت سره مطلب دې پښتنه وکړي چې یاره دا مال څه شول تر هغه دا د غریب او د یتیم او د خلکو حق وي
که څه هم د ځوانانو دغه مدني بنسټ چې د پروژې د سنبال چارې ورسپارل شوی وي اړو چې تر دوو کالو د چارمغزو د بوټو پالنه وکړي خو کیسه ورځ تر بلې بدترېدله. د پیج درې د ځوانانو علمي ټولنې مشر امین الله احمد چې د پروژې چارې ورسپارل شوی وي وایي کارونه لام سم روان دي.
دوامدار موږ د دوی لپاره سکلسرو سیستم برابر کړو، ټانکۍ مورته ترتیب کړه، دوامدار موږ د دې لپاره خلک ونیول او کوم بوټی چې خراب شي ضایعات دي موږ د هغې په مقابل درې کاله وشو چې بله کوریام برابر کړه 8300 بوټي لرو د درېیم کال دی چې وشي بیرته هغه ځای ځایونو کې خپل بوټي نه لرو.
خو د ماڼوګي ولسوال عبدالمرجان وایي که د پروژې چارې سمې وي نو د غوزانو ونې څه شوې
هغسې چې لازم ده چې یوه پروژې نه باید نظارت وشي او څارنه تي وشي او تطبیق شي او د دولت نظارت نه لاندې تطبیق شي نه د تطبیق شوی.
د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي د دغه پروژې قرارداد یو ان ډی پی موسسې راسن د ځوانانو له ټولنې سره کړی او هماغه وخت یې شمارلی و چې نیالګي پوره دي.
موږ دا څار کړی دی چې 10000 نیالګي پوره دي په ساحه کې کنه دي هغه وخت سره پوره او بل موږ یې ولای حلرو. موضوع دا نه ده چې ته 10000 بوټی نال کې دا 10000 دا ناغګي لري دا بازی وچیږي خو یو ترشول لرو چې د 50% 50% او 70% پورې بوټی د غي د شنه پاتې شي او په سمر ورسیږي دا کامیاب پروژه ده.
خو سیمه کې ځایي خلک وایي نیالګي نشته نو پروژه څنګه بریالی کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو مخکې د ذبیح الله غازی رپورټ واوریدی او اوس په هغه رپورټ واوری چې هغه نجلۍ چې د کانکور په ازموینې کې د ناکامۍ له امله د ځان د وژلو هڅه کړې وه له حکومت څخه عدالت غواړي.
دا د سمنګانو اوسیدونکي 13 کلنه شمیله ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیله چې سمې خبرې نشي کولی وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزولی ورته پیغورونه ورکول. همزولو او همسرکانو راته پیغور کاوه چې کامیابه نه شم. زما ډېره هیله دا وه چې د انجینرۍ پوهنځي ته کامیابه شم. د نوموړې کورنۍ وایي که څه هم شمیله ښې نمرې وړي خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیله تره او خسر حاجي صمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیله ځواب کړه دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي.
سرش تاثیر بد کرد دیگه هم سنفیایش بر آمد.
دو بل پا شمیلات دی موضوع دی را ناوڑ آغی زوکڑا زکر نور هم سنفیان بریالی شو و حقا پات شو. کل چه حقی دا خبر وابرید تیزابی وست کل سمانگان و روختون ور تا زواب ور کرو من کابل تا انتقال کرد.
کابل انتقال بید
د شمیله معالج ډاکټر قیس نگزاد وای هیلمن دی چې د شمیله په روغتیایي حالت کې خواله راشي.
دوی د تیزاب تسمم سوي وو فلحال ځینې مشکلات دوی په هاضمه سیستم کې پیدا شوې ده پرته له غنه ولې بیا مونږ داسې دقیق نسو پیشبینی کولای چې مثلا د دې حالت څنګه کیږي خو همدغه عمومي اهتمامات چې مثلا یو مریض چې د تسمم تیزاب په لوحه یو عاجل شفاخانه ته مراجعه کوي مونږ هغه نیولی یو. خدای مهربان دی چې دوی په صحی حالت کې داسې بهبود پیدا شي.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمیې بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دوه تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبا وایي
سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره. مثلا یک سوال ریاضی 15 نمره 7 نمره 8 نمره اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی میده باشه 3 نمره 2 نمره یا گاهی 1 نمره 252 نمره گرفت و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
کوم اساس په خپل لس نمبرو کې پاتې ما یعنی ما ته هغه داسې احساس وشو چې زه په چشم نه پوهیږم. یعنی باوجود چې ما یو کال خپل کانکور آمادګي ویله خدرسونه مې ورته ویله خو بیا غي نه بادم یو سر نوی نمبر یو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخه د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,039 تنو نوم لیکنه کړې و چې لدې ډلې 1,041 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1390 کال د کانکور د ازموینه اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ټول انتخابونه په جګه سطح باندې دي نو بنان به نتیجې شوي دي. دا ستونزه اکثرا موږ ته د طالبانو خپل ځان ته خپل جوړه کړې ده. جګ انتخابونه کوي، ټیټ انتخابونه نه کوي، متوسط انتخابونه نه کوي او بې نتیجې پاتې کیږي. او کوم چا چې تاسو یادونه وکړه چې 300 پورته وړي دي، هغه د موږ یو دوست دی، یو داوطلب مو دی، الک دی، ظفر نومیږي هغه ملګری مو، او د 15 انتخابو کې یو انتخاب هم نه دی کړی، یعنی ټول انتخابونه سپین دي.
د افغانستان د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي چې د روان کال د کانکور ازموینه له ښه مدیریته برخمنه وه. خوشتا د شمیلا په شان کسان چې ورن راضی نه دی او سرحد تر تیز ابسخلو او روختون پورې رسیږي. د یادونه ده چې د روان کال د کانکور ازموینې د حمل د میاشتې په اومه پیله او د سور د میاشتې په همدغه نیټه پای ته ورسېدې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، ټاکل سوی چې سبا د یکشنبه په ورځ د امریکا فدرالي حکومت د بې اسنادو یا غیر قانوني مهاجرینو د نیولو بهیر پیل کړي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته چې ګالیا رڼا نورستاني الولي.
تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د فدرال حکومت د بې اسنادو یا غیر قانوني مهاجرینو د نیولو بهیر پیل کړي.
This is not a دا دوه غوندی مسله نه ده. فکر کوم لدې غوندی زې امتیاز طلبي شوی دا یو بشری هڅه ده چې باید هر ډول سیاست نه لري ووسی.
خو د مهاجرت مسله تل ځکه په کانګرس کې یو غوندی موضوع و چې دیموکراتان د ولسمشر ترامپ سره پرې سخت احساساتي جنجال لري.
رازی چې ګروپ دې تلاشوي کې حقیقت څه دی؟ دا د کورنۍ د جلا کولو اقدام دی. د دې فامیلونو د خپلوانو سرنوشت پڅ کیږي. دوی چې خپل اولادونه جلا کیږي، دا سه لاستړلی به چیرته لګدل کیږي؟ دوی هغه سرحدي توقيف خانو ته لګدل کیږي چې حتی خپل مفتشونو هم پکې د بشري حقوقو او بد سلوک ډیر شواهد راټول کړي دي.
د امریکا د کورنی امنیت سرپرست وایي چې د سرحدونو تاسیسات د اوږدمهاله توقیفونو لپاره جوړ شوي نه دي.
د سرحد ګزمې په تاسیساتو کې د ګڼي ګوڼې د اداره کولو لپاره سمدستي مرستې ته اړتیا لري.
په کانګرس کې دیموکراتان چې په دې وروستیو کې یې د دې تاسیساتو څخه لیدنه کړې، د پناه غوښتونکو خراب وضعیت روښانه کړی دی.
د دې کار لپاره هیڅ اړتیا نشته. موږ دې ته اړتیا نه لرو چې ګڼه ګوڼه جوړه کړو او په لږو امکاناتو خلک توقیف کړو. موږ د بېګناه خلکو د نیولو اړتیا نه لرو، په داسې حال کې چې دوی د اساسي بشري حقونو د ترلاسه کولو حق لري. له دوی سره د جنایتکارانو په شان د چلند کولو ته اړتیا نه لرو.
اوکاسیو کورتیس د هغو نویو دیموکرات غړو څخه دی چې د کانګرس پر مشرې نانسی پلوسی تور لګوي چې د ترامپ د ادارې د حکم روایي په مخه نیولو کې پاتې راغلې ده. پلوسی دغه ونې داسې نوی قانون تصویب کړه چې د دوی اندېښنو ته پکې سواب وایي.
It's never too late to do the right thing.
د ماشومان لپاره د سم کار کولو لپاره هیڅ کله نه وخت نه ده. او کله چې د ماشومان خبره رامسته کیږي، نو زه بیا هغه زمری مورې مې چې د خپل بچیانو ساتنه کوي. نو له همدې کبله مونږ هر هغه قانوني تاکتیک کارو چې د ستونزې له منځه یوسي.
په کانګرس کې د ولسمشر د ګوند غړي وایي چې ستونزې د بودیجې نشټوالی دی. خو د کانګرس د ستونزې د لمنځه وړلو لپاره عامه فشارونه ناکافي دي.
اوسه مهمه خبرونه لنډی زوري. ارګوی د جمهوریت رئیس د راتلونکو انتخاباتو د مصرفو بندوبست کړی. د بادغیس پولاد کې د وسلوالو ډلیز بریټ پایتر رسیدلې. ولایتي چارواکي په بریټ کې یو ځانمایي بریټونکو وژل شوی او دوی ژوندۍ نیول شوی دي. د امریکا، روسي، چین او پاکستان ځنګړه سازو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په شروع کولو موافقه کړې ده. په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د قاتم لاټړ ماموریت د یو امریکایي اسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې نن سلګونو زرو دکاندارانو خپل دکانونه او کاروبارونه تړلي دي. د سومالیا په جنوب کې په هوټل د لیس بریټ چې پکې د بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي پای ته رسېدلی، او د هند په ختیځ کې سیلابونو د لسو نه زیات کسان وژلي دي.
تر نور دنکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.